دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د دوه هېدی پروسې نوې غونډه نن د قطر پلازمینه کې پیلودونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرتل دی چې د بشر د حقوقو په اړه خپل ژمنې تر سره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څوک علمخ کې قطر کې ویلي وو چې خځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغداد نه نیولې د دوی پټکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا د تقریبا څلور کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غستونزې ته رسیدګي وشي. دا زمو حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریض د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. جونه له تعلیمه منی کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پوښتنه به له میرمن سیلاب څخه شروع کو. میرمن سیلاب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بله،
سلامونه جناب سیاست تاسو ته، ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب، اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپګم سینفه مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو، په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تشپګم سینفه پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب، یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نتلاله، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي، دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، دوی هغه دیدګاه مطرح کړي، د دوی نه د دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همداسې وي چې بل اخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وتلو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي. دوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تم توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منشي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې لشپګن صف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په مدرسو کې نجونې لشپګم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه پورې درس وایي. د اروپا کله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب سے افغانستان کې پوښه هم د مدارس ودوی فعالیت درلود خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز عمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې توغوی وای چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکو دغه مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې او انجونی هم مثلا سید ادوی ته دینی مسائل تدریس کیږي اما په هغه کچا په هغه سویاتي اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېر داسې مدرسې دي توغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري اما غوی فعالیت لري قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې د نجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده د دوی استادان څوک دي څوک درس ورکوي کوم نصاب مخته وړل کیږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اسنان تصور مې نه شوی کولی حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظ او په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو دغه نه ته متوقع لري مثلا الته هغه میرمنې زی چې هغه یا هیڅ سواد نه لري یا هم هغه ابتدایي سواد کړی او د دې لپاره چې هغه دیني ابتدایي دیني زده کړي ځکه هغه مدارس مخه کوي ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین الته حضور لري چې هغه د مثلا دولسم سنف کې وي یا ولسم کې وي یا لسم سنف کې وي هغه مدارس ته دي استثنا ان بعض مدارس چې هغه یعنی ښه فعالیت لري او هغه کار کوي اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځي دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوي دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم واسنیت موضوع نه مطرح کیدل اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي نو دې ته مشخص چارچوب باید زنه وایم چې دینی مدارس باید بندي زدانه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي اما دا کفایت نه کوي دې ته تاسو وایي دینی علوم زده کړی تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي البته په ټولو کې نه کوم استثنا بعض مدارس چې مالی دلیدي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړی چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سلاب تاسو بیرته راوګرځو مخکله دی چې ډاکټر صاحب مختار نه پښتنه وکم زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې ورستیو کې له بي بي سي سره مرکه درلوده هغې د خبريال د یو پښتنه ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وې
خصوصا هغه ورګانونه چې په دې وخت کې مسؤلیت لري هغوی به په دې وخت کې ان شاء الله کار کوي کار به روان وي خو دا زه پیشبیني نه سم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی اخ راکړی دا دینی اخ ته حلاره غواړي چې معقوله حلاره پیدا شي سم د موږ اسلامي شریعت اصول په کې عملی وي هم د ستونزې ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب کله چې خبريال تر پختل چې د انجنونو د تحصیل موضوع ته بکله حلاره پیدا کیږي دا پښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنگ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي په موږ کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده باید حل لاره شرعي حل پیدا سي نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې خو په موږ کې زه بیا هم اطمینان ورکوم خپل هیوادوال د زیار ستونې باقي دي د وخت په تیر دوسره وخت حل لاره خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو میلما.
سوار صاحب تاسو نه هم مننه او سلام او احترامات ټول تاسو ته تاسو ته مت کې.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په حق له هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حق له به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پانتونه پورې تر دورې حدیث پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي. ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر هغه د دوی استاذ یو خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالې. ډاکټر صاحب،
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلې او د افغانستان د ملت دغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامي نړۍ کې په دې وو پنځوس اسلامي ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علماو په دې باندې فیصله کړې چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن، مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځیو پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی کچېری دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ ناوري دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا د منځوړو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کوي چې تاسو د ښوونځي دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسېږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل تکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثره او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نکړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته دی. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ نو په افغانستان کې بدن ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف
مننه ډاکټر صاحب. خو په څنګه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دې پالیسی بدل سول. دغه پښتنه اوس ده چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوی صاحب شهابالدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوی صاحب هیبت الله اخندزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول غ خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړي چناغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی من د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخته پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخته ته چې امیر دی الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی هغه عظیمه قدرتمند ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی. قندهار قدرت دوی سره دی د دو لسو دیار لسو کسان نه زیات نه دی چې هغه شورا په شمول دی. ملا هیبت الله نه غواړي چې افغانستان پوهنتونونه یا ښوونځی د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانیزی. دوی ورو ورو له صحنې نه مخکل ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د دغه تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاسیس لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی ورته وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په دې کې ده چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې د خپل ملت غږ وانه وي او ښوونځی خلاص نه کړي طالبان به هم په رسمیت نه پیژندل شي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکو تخنیکی همکار مې وایي چې وګران اوریدونکو په حد کې دی نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني.
قربان تم سرور تاسو سلام نه تا ته ټول همکاران ته مالا دیو چې روغ جوړ وي.
وعليكم السلام کزان راو پیژنې
زه نشانه اوریدم چې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سرور صاحب.
اتل صاحب مهرباني است.
قربان تم سرور صاحب لکه ملما چې اشاره وته وکړه نظم د حکومت غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شوندې دروازې خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سرور صاحب دوی دن داسې نه هلي چې خوند چې مثال دی وای چې جرد سبا او بل سبا کې نه کیږي. خدای مهرباني دی خدای ته تامه ونه ګوند خدای الله پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې دادی په انتن نو شوندې خلاص سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو په کلی کې شوندي مکتبونه شته؟
بالکل دمرنه ودستا خو د شزنه ودنن د سلطان محمد سرور صاحب محترم.
دینجونو نسته بيخي تشپغم ټولګي هم نسته
در شپږم ټولګي پرستا خو غدا سې دي په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یان ته د سیمه ستاسو سرور صاحب محترم کډر دوام چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وشو زم نسته هغه د شزنه ود خو ته کا پات په شاره او په دغه کې په شارو کې ستاسو در شپږم سیم په پوري او بل مدارس ته دني مدارس ته سرور صاحب محترم اوس دني مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي دغه دني مدرسې وای سبقان وای سرور صاحب محترم.
اتل صاحب تاسو خپل بچان ستا څو زمند دي څو لونه دي؟
الحمدلله زما یو دانا زیدي ته لو دانی ملوران د سلطان محمد سرور صاحب محترم ته
راځي
الله دې ستالیان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دی سرور صاحب محترم کوښنی دی.
ښه تر اوسه مکتب ته نه ځي؟
یا دروسه مکتب ته نی او دروسه پوری خدای ش خاص مکتب د غم دلته څخه کوشش ډیر کوم سرور صاحب کله ما واست طاقت کارو کې ته خدای قسم در ته هم خپل د کور چرګ لا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سړي باندې هیڅ نه د جوړه بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلارې روان مثال بلې وتر لاس نیولې بي سواده سړي آی نن دغه سرور صاحب محترم بي سواده چې د غش مرز دی خدای پاک دی وګي چې موږ په ټول افغانستان کې دغه د بیسوادۍ کچه کمه سي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملکی مثال د خبرې نه دا چې شته ولکه وینې چې هغه د سواد نه کړی نه دا چې نر ولکه پیدا کې بدبختانه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربانه دی الله ته تمویونو چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نه وشن دي خلاص دي
توکل په خدای په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجونه خويندې تر مشر نه دي زوی خو له ویل شپ کلندې اتل صاحب اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلنې دي لو زوی نه دي مشرانه دي که کشرانه
مشری لور چې مې دا اته کلنه سروا صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي هغه مشری لور چې مې دا اته کلنه ده
ښه اته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
دروازه پوری خو په لیک لوست نه پوری سروا صاحب محترم خو دني سبق هم ورته ذکر دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ شوندایم نو لري چې مثال لیک لوست څوک ته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سواد وکم ځکه مخکې د ټول د سیواز خپل ارمان جنم تر واسه محترم دروته پوری خو لیک لوست نه دی و دغه کې ان شاء الله کوشش کوم چې د سیمندیکې ته ولاړ شم چلته لیک لوست د خپل بچانو زده کړم
ډیره ډیره مننه الله دې توفیق درکړي ډیره ډیره مننه اتل صاحب رب سو بیرته خبرونه ته ځینو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کساسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانسو
جوانت په مبارک دې مون نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړه او خموش چاپیریال برابر کړه ځکه د وقف د نظام فلاس کې دا او د نظام تر چتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق په دې ذکر په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او په نړیواله سطحه د دې د رشد او د رفاه او په دنن د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ په ټولو سبب بسی نو که د باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولی هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې د خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسی لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه خالد له غزنی خبره کوم
السلام علیکم زده ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجوني خپل زده کړې وکړي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي وسلام با احترام زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي دا یو دینی موضوع ده یو دینی اړخ لري چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سرکشینی او محققین علما به چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي والسلام با احترام
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اورید د انجنونو د تحصیل په اړه کې استاد سیلاب تاسو د دوه خلکو غوونه واردل څه احساس کوي چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوی دی ولسو د حکومت ترمنځ ولې دغه موضوع د څنګه چې خای توجه نه کیږي استاد سیلاب
متاسفانه جناب سرور صاحب لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله په افغانستان کې هر نظام چې راغلی هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه دی کړی متاسفانه او بدبختانه او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا پر قدرت ممالک هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه د هغوی د امنیت له لحاظه هغوی د هر لحاظه انتطاب سرجبي چې هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیتیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ تسن مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت ترېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخته پورې یو نظام بقا لري تر هغه وخته پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور چې تماس نیولې و فکر کوم که منوم اشتباه کړی نه وي، اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپله سواد نه لرم، او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي. نو دا چې بې سواده ده، مېرمنې هم بې سواده ده، اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. نو دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه؟ جناب سرور صاحب، نه په اسلامي اصولو کې، نه هم په وضعي قوانینو کې، نه هم زموږ او تاسو په پښتو کې، په افغانیت کې، په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. بسم ربک الذی خلق، آیات صریح د قران عظیم شان ده. دلته نه د نساء او نه د رجال تفاوت نه ده په ذکر سوی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح آیت د قران عظیم شان ده. جناب سرور صاحب، نو که چیرې دې ته لا تروسه پورې هم په څلورو کلو کې هم دې ته یو اصولي شرعي لار نه پرانستل کیږي، او اوس دې ته تصمیم نیول کیږي چې دې موضوع یو شرعي اړخ نیولی او باید د شرعي چوکاټ کې دې ته، نو آیا دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه تمدید کوي، دوی شرعي قوانین بیرته له سر نه جوړوي؟ که څه رقم زه په دې مفهوم باندې اسانه هیڅ پوه نه شم، وضعي قوانین په افغانستان کې همدا اوس برحاله په بعض مواقعو کې چې هلته مثلا ضرورت پیښیږي د وضعي قوانینو نه استفاده کیږي، اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرح کیږي هلته متاسفانه چې هغه وضعي قانون چې دلته نافذ هم ده، چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستل کیږي او تشریفاتي اړخ لري، هلته بیا کلا چوپ دي. او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي. د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم ځینې مشکلاتونه و، دا نه وایي چې هغه کلن د هر نوع جال تزوی د فساد نه بیخی پاک مبارک نظام و اصلا دسته نه و، ډېر مشکلات حال ته هم درلودل، اما ولس نسبتا فعلي واکمنو ته خوشبینه و. دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړي او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې له غینه برداشت درلود، متاسفانه چې کلا برعکس و. د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کیږي، د هغوی خپل فامیلونه دلته نسته جناب سرور صاحب، د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي، چې دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده، د تحصیل زمینه هم مساعده ده، د کار زمینه هم مساعده ده. د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار، د انجونو د سیاسي، د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري، اما بدبختي دلته ده چې هم دننه نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دینه یو سیاسي ګټه اخیستل کیږي. او د فکر کوم تر هغه وخته پورې چې دننه افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي، فکر نه کوم چې د پرملي مشروعیت دوی ترلاسه کړي. او متاسفانه چې نور ولس هم ډیر خسته شوی، ډیر زیات خسته ده جناب سرور صاحب. زه خپله یو ما تر مصري کچه پورې درس ویلی اما متاسفانه زه اوس د افیرن زه حیرانه پاتې يم چې زه بلخره دومره می درس ویل دومره می زحمت ویسته په ډیر سخت اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې. متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډیر زیات ارزښت لري. د هغو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولی شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو، اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي. نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه مننه ډیر استاد صاحب. تاسو ته به هم بیرته را وګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی، د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد؟ ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتند که ما میخواهیم که یک راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه. مردم میپرسند سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبان از او برداشت دیگری دارن؟ آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم، یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از او حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذهای دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث‌های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن. بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن. متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چی در شیعه و چی در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو می، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نره.
چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواین به سر ملت افغانستان تطبیق شوه که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بروی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا من به طالبان و نظر کتنه لدیم چه دی افغانستان دی ملت رد دی واوی دویم موضوع داده چه زمین چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم دی پکی نوی اینجوری تعلیم تا نزی، یعنی به سواد افغانستان و زمون پا گوانده که شتون ولری همه غشان چه دی افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پا یو پا افغانستان که تدبیخی که طالب استقلالیت داری او پر خلوب شو ولار دی دی افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن از سوال دی چه آیا هغه اهداف چه دی افغانستان دکمنان غشتل تاسو نه تدبیقوی؟ آیا تاسو پا خپل پا خپل لوی لاس دا چه دی امریکا زد جنگ دلی دغه نظام دی بدنامولو حسن نکوی؟ آیا پا نریوال ستیز که کم ایمیج تاسو دی افغانستان نری تشهی آیا دا ایمیج دی خپلواکی آزادی او دی علم او دی اسلام اصلی انزور دی؟ به طالبان نغشتنه که او چه در موضوع دی علماء لپار حل دی دی علماء لپار حل دی شده حق دی تعلیم او تحصیل او دی سیاست او دی تجارت دی؟ طالب نغشتنه دادی چه اول دی خپل ملت غگ واره او دویم دی دغه سپیسلی زور نری چه نری تاسو گوری هم دا اوس مونگ را پور و لستلو چه پا دیگران دنمارک ناروی و فنلند که بزرگون و افغانان خپل دینی پریخه پر نپشتنه که چه دین دیواله پریخو تخو مسلمان ولی سویت تراغلی و از اسلام که تعلیم و تحصیل نشته خپل لوران و لپار خپل کورانه لپ دین پریشد و درش زما و ماشومان تحصیل و که و تعلیم و که دغه مسئولیت هم به طالبان و زعیم ملا هیبت الله مشرط رسیگی چه که یو افغان خپل دین پریجدید لپاره چه تعلیم او تحصیل فضاوت نمسای ده خدای و ده قرآن و ده آخرت و رس که بطن است
مننه.
و دل حاض آخری خبر من غارب و دل حاض یو زلبیا ده طالبان کو حکومت ده طالبان کو نظام و ده طالبان کو مشران و غک کو چه تاسو دغه تصمیم چې شوهنځای مو د انجونو په مقابل کې تر د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په زړه کې چې کاشکې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د هغوی خبرې مو د هغوی له ژبې اورېدلی وای، یا مجاهد صاحب یا بل ویاند خوغی اکثر د پشمار خبرې کوي وس اغه اول وختو کې اول کلونو کې چې مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیاتو غږیدل هم په پرانیسته توګه اوس ډیر نه غږیږي او ځین نړیوالو رسنیو سره خو بيخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. حل یستوی الذین، حل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانن و آنانی که نمیدانن، بلکه به آنانی که میدانن بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه. ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فیسین، پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما بکن و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکردن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توضیح کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث از اینه که یکی از مواردهایی که جفتی که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف، ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجی میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعیه، اگر اینها از وظیفه برکنار بشن در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطهره و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام، شما در هیچ نوع وزارت سخنگوی نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمی داشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تانیث داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه
که همسر پیامبر اسلام است که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرت هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشند. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و در بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می این سگ کوتاه جوابتین آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقه کاملا، ما گفتیم فقه شما بررسی بکنید، در فقه یک موارد دادن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشری است، انسانه، و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نظر فقه است. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم، همون مواردی که دارن یا اون چند سال، پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن، در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن، همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقیه هم عین اونها در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن، په خط کده ای نغول شدیر منتظر پاتیسی، ځان را پیژنه او پختنمو او نظرمو مطرح کی. مهربانی.
سلام سلام ستنما سروش تاسو تاسو تخنیکی هم کاران دم درغه ټول خو ګورو دن کو ته میلمنو ته سلام
و علیکم مبارز مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران،
مبارز جانان صاحب مهربان است.
من بوای چې دلته کوم ګورو د طالبان حکومت به خو ستا خبره د سی غیب کړي دی، یعنی دا خبره اوس در سره په دی باندې نه باس کې نه غونډه نه ولکې نه دغه کې ا دې چا خبره ده تر اوس تر لیولس موضوع لاندې پرتا ده. کله چې هغه لس موضوع ایسته سی بیا لس نور باندې چې بیا لس نور باندې څنګه مرها خلانې پرغې باندې نه باس کې نه پختن. یوازې دغه یو خبره خدای څوک کله کې استخدام لیدل چې دا موږ یو بشریت په چوکاټ کې دغه پرته برابر وو. بیا دا کو دا څوک کله کې بل خبره خدای نه کړې هم دغه خبره ده چې بشریت په چوکاټ کې دغه کو څوک کله کې بل خبره تاسو دې دخلې نه دا ورېدل چې دی ویل چې موږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه مېشت وخت نه ولې دغه مېشت بعد به داستون ځال یو خبر ته غواژ نیولې دغه خبر د نورې نسته بس تاغد دا خبر اوس د شترا غیب کړي د نام دلته د چا بخوله د خبر راځي چې یادی مکتبونه لاس یاد نه لکه لاس یو خو زموږ د دې مشران زدې ګلبن د څنګه مشران کوم مشران او چې بل موضوع چې دا زیات تر ژر وخت طالبان او پاته ودی چې څنګه کا دغه چې کاغه په خوله کې خبرې منی د زموږ په وطن کې به یو مثال درکو. وطن کې مخکې د واټین دغه کور په کور کې دوی ولدا بشران ور دا کو دغه کې کو په کور راځي مو تنظیمات ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله تاسو زه تیش تاره نه تاسو ولې نه ودی نو وته چې دا مکتبونه لا کې تاسو خبره مله دا به هم ومن تاسو ورځ د دې چې مشران ورغلي وستنځي مشران ورغلي ولته دی ورغلي وته چې نشته چې دا مکتبونه علاقه د جوړ مکتبونه علاقه تعلیم مخې علاقه دا ما باندې ګټه نه کوي وطن تاسو بربا
جانان صاحب
مکتبونه چې بده وطن نه اباتې نه باتې
جانان صاحب کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان داری؟
تاوان اختاره ده ستاوان سراس که کمون گور خوز سراس پهاری ولسپالی که اوگر ده پهار دغو که اشتر جنه دکتر هنست هیت هر کار که اوگوار پولیش کار تیاشتا پهار کار که یو خوز مون پا افغانستان که اکتی که اوگوری تو سو چلور سو ولسپالی پو چلور سوالی که داست مون گولیسا دی خز نور ولسپالی لکه از مون پرا ولسپالی کارت مون دو ولسپالی نو دو مرکز تا یه پرات که یه رات دو یه هم نروست ولسپالی که دا غط دکتران است غط رختونون است زنا ډاکټران هم ستاله نه ستو دانه قابلیت نه یو دانه ادویه دانه دلته ست نور نشته موږ دې بخیز موږ د دې مشرانه دې ګرمه نه دې دې ورسته تاسو ماته وایسته تاسو دې ورسته تاسو دې چې د قومي مشرانو ورغلي طالبان حکومت کې مستل دغه د هر ولایت د دوه دوه او ټول چې درې دی او ټول چې ورغلي دې نه دې ورغلي نه غواړ د مشرانو هم نه غواړ د دې مشرانو نه غواړ طالبان
ولې نه غواړي مشرانو ولې نه غواړي مثلا ته جنان سي پی کې پتاوان باندې مشران مشران والے نغواړي چې ورسې مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبانو مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
سروسته د یو خدای د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان د لانکان خپوي سیده پوي مولایان موږ هم وایي چې پوي زه هاته پوي خو دې دغه موضوع به خې غیب کړی به سم وته چې دې تاسو پوي زه هاته پوي خو دغه موضوع مستور ایسته پوي چې دغه د کی مشکل دغه مشکل دانکه کاتې دغه چې په ولې مشکل دغه کوي ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د ماسک وته چې پلانکی ځکه مشکل دی دا کار
راځي
چې کله موږ بندو نو دا ولې د دوی په مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه الله دې توفیق درکې الله دې روغ رحمت لره درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي له استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سیلاب مهرباني وکړئ
کچېری جناب سرور صاحب تمونکا وړاندیز وومنل سی او کچېری هر دقیقہ
مونږ خو وړاندیز کوو سیلاب سیلاب صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
زمونږ وړاندیز دا چې د افغانستان د هر بحث چې کینی وای دا د افغانستان موضوع ده د افغانستان موضوع ده نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي نو نور د ملت نه زوري دا افغانستان داخلي موضوع ده د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کی نه شرعي مشکل لري نه د نصاب مشکل لري نه عرفي مشکل لري نه هم ولس مشکل لري نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحیه او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته رسنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي
ډیر ډیر مننه استاد سیلاب ډاکټر صاحب مختار ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران د وټلو
زما باور دا دی چې طالب زموږ وړاندیز څخه چې زموږ راک به هم پیښونه لګيږي او د افغانستان د ملت راک دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راک واوري او داس یو ستره لویه جرګه دراوړي چې په هغه ستره لویه جرګه کې د طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي د ستر احمد شاه بابا په سیر او دویم دا دی چې بلا قید او شرط انجونو شوانځي خلاصول طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به نړیوال انزوا نه ووځي د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې طالبان دې هر څه کی د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لار غوړی کی تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نی اوریدلې
مننه
په اجماع باندې منتج نشي په بین الافغانی کانفرنس یا بین الافغانی اجماع باندې موافق نشي زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام اسلامي امارات د ګوښرو ګواښونو سره مخامخ وي
مننه استاد عرفانی پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن اگر دوران خلافتی هم میگم خلافای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن این هم باید صندوق بگذارن و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب است
یک جهان ممنون درنو میلمنو او درنو اوریدونکو لتا سټولونه مننه دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکي عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته لودینه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسڑشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملشی سرگردانا ملکا دلالونو بادخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی Batata patitsashi yaba mata patitsashi wale wale dasyoshi wale wale dasyoshi che gulab gulab swanan me prade mazdore mloshi che gulab gulab swanan me prade